شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه ته موزه نوري هر کله کوم. افغان ولسمشر یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې ترهګري د لمنځه وړلو او په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره له افغانستان سره هر اړخیز بحث ته راوړاندې شي. پر دې سربیره دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې لپاره چې امریکا د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې ملاتړ وکړي اړتیا ده چې په هغه کې بدلون راوستل شي. د دې موضوعاتو د تفصیل لپاره د خبرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. خو اوس خبرونه په خبرونو سره پیلوو. فرشته جرلزی د خبرونو وړاندې کوي.
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسي پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان ولسمشر پاکستان ته د مذاکرو بلنه ورکړه. د افغانستان جمهور رئیس د ملګرو ملتونو د سازمان غونډې ته په وینا کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ ملاتړ کړی دی. او په مکسیکو کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر پر 200 اوښتی دی. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بیګا د ملګرو ملتونو د سازمان په کلنۍ غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د ډونالد ترامپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ ملاتړ کوي. ولسمشر اشرف غنی وویل چې تر شل زیاتې تروریستي ډلې په سیمه کې د افغانستان پر وضعیت باندې فشار راولي او افغانستان د تروریزم د خطر د لمنځه وړلو لپاره د جنگ په اوله کرښه کې جنګیږي. غنی وویل له دې عمله د افغانستان راتلونکی مهمه ده. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه چې د افغانستان ولسمشر په بروکسل، پاریس، لندن او نورو ښارونو کې تروریستي حملو ته په اشاره کې وویل چې د تروریزم خطر سرحد نه پیژني او د تروریستانو لپاره چې د ولسمشر غنی په حواله په سیمه کې ځالې جوړې کړي په کابل یا بل هر ښار کې حمله د بری یو نقشه ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر پاکستان ژغ وکړ چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې مرسته ورسره وکړي. ښاغلی غنی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په وینا کې پر تروریزم په سیمه کې د تروریستي ډلو پر پناه ځایونو او د تروریزم پر ضد د نړیوالو د مبارزې په اړه په خبرو کې پاکستان ته د مذاکرو بلنه ورکړه. د وایز پر پاکستان ژغ کوم چې له موږ سره په هر اړخیزو بین الحکومتي خبرو کې برخه واخلي. ولسمشر غنی همداراز پر وسلوالو طالبانو او د هغوی پر ملاتړ کوونکو ژغ کړی چې د سولې خبرو ته دی حاضر سي، ځکه د هغه په وینا د جګړې په ډګر کې برای نسی ګټلی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې مفصل رپورټونه لرو. د تخار د ورسج ولسوالۍ د پولیسو د استخباراتو مشر ووژل سوم. په تخار کې امنیتي چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې څارنمن غلام رباني تیر شپه ناڅرګندو وسلوالو کسانو وژلی دی. د تخار د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر نن په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې څارنمن غلام رباني چې د ورسج د پولیسو د استخباراتو مشر وبېګه د خپل کور په مخ کې وشتل شوی او وژل شوی دی. د دغې پېښې مسؤلیت تروسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د لغمان پالنګار ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یوه سرګروپ ګل محمد عدالت په ګډون 5 تنه وسلوال وژل سوي دي او 3 تنه زخمیان سوي دي. د لغمان د والي ویاند سرحدي ځواک نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د عملیات تیره شپه د 02 قطعې ځواکونو د الینګار د سیند ختیځې څنډې ته د پنج پای په سیمه کې کړي دي. نوموړي ویلي چې په دغو عملیاتو کې 4 تنه وسلوال د افغانستان ځنګړو ځواکونو لجان سره بيولي دي. خو وسوالو طالبانو تر دې مهاله مطبوعاتو ته څنګه دی ویلي. د مکسیکو چارواکي وایي چې د هغه هیواد په پلازمینه مکسیکو سیټي کې د وروستۍ زلزلې له امله د قربانیانو شمیر پر 200 اوښتی دی. رپورټونه وایي چې په مکسیکو سیټي کې چې 40 میلیونه نفوس لري د ژغورونکو ډلې او داوطلبان هڅه کوي چې د نړېدلو ودانیو له خاورو او ډبرو څخه د مړو جسدونه او زخمیان راوباسي. ویل کېږي چې تر اوسه د 200 شپږ ویشتنو جسدونه موندل سوي دي. د مکسیکو سټي شاروال د استوګني د بلاکونو او شونزویو په شمول د څلور څلوېښتو ودانیو د تخریب خبر ورکړی دی. ځایي رسنۍ وایي چې د ځینو کورنیو غړو د خپلوانو څخه ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړي چې د نړېدلو ودانیو لاندې بند پاتې دي. دا زلزله د سپتمبر د اوومې نېټې له هغې زلزلې څو ورځې وروسته پیښېږي چې مرکز یې د مکسیکو ساحل و او اته نوي کسان پکې مړه شوي وو. د زلزلې له امله د دوو میلیونو انسانانو په استوګنه سیمه کې برېښنا قطع سوې ده. د مکسیکو ولسمشر پینانیتو ویلي چې تر شل زیات کوچنیان او لویان د یوه ښوونځي د ودانۍ د نړېدو له امله مړه شوي دي. دېرش کوچنیان او اته تنه لویان لا هم ورک دي. د امریکا د بارونی چار وزیر ریکس ټیلرسن له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اداره له ایران سره د نړیوالو د اټومي موافقې ملاتړ یوازې په هغه وخت کې کوي چې د موافقې په موادو کې ضروري بدلون راسي. ریکس ټیلرسن پرون اوخته له فاکس نیوز سره په مرکه کې چې په خبرو کې اشاره کوله چې په موافقه کې که بدلون رانسي امریکا شایي ورڅخه ووځي. وویل چې د ډونالډ ټرمپ اداره په ځانګړي ډول د موافقې هغې برخې ته اندېښنه لري چې د ایران پر اټومي فعالیت لکه د یورانیمو غني کولو د بندیز لګولو په بدل کې پر هغې هیواد بندیزونه کموي. د موافقې دا ماده یوازې لس کاله عملي کېږي او په 2015 میلادي کال کې یې معیاد ختمیږي. ټیلرسن وویل چې دا په موافقه کې تر ټولو کمزوري برخه ده او د اسرائیلو صدراعظم وایي ایران ته اجازه نه ورکوي چې په سوریه کې پوځي اډې جوړې کړي. بنیامین نتنیاهو پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه کې هم د بدلون غوښتنه وکړه. د ایران نظامي سلاکاران او ملاتړي ملیشي د سوریه په شپږکلنه کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د رژیم په پلوي جنګیږي. بنیامین نتنیاهو پرون وویل تهران هڅه کوي چې له کسپین سمندرګي د مدیترانې تر بهیرې په منځني ختیځ کې یوه ایراني فضا جوړه کړي.
لفرشته جلازه نمن نچه ده افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره له افغانستان سره هر اړخیز بحث ته وړاندې شي.
آی کال اپن پاکستان ټو انګیج وذ اس آن ا کمپریهنسیو سټیټ ټو سټیټ ډایالوګ.
د ولسمشر غنی د دې څرګندونو په اړه د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخلو. د افغانستان صنایع او سوداګرۍ خونه وایي په افغانستان کې د اسلامي بانکداري پیاوړتیا او پراختیا به د خصوصي سکتور له ودې سره هم مرسته وکړي.
اسلامي بانکداري په سکتور خصوصي به د یو ملک چې هغه اسلامي دی په دې باندې لوی تاثیر لري.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د لپاره چې امریکا د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې ملاتړ وکړي اړتیا ده چې په هغه کې بدلون راوستل شي. خبرونه پاته برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار امانه مرزي په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. نوموړي پرون ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د لومړي ځل لپاره په وینا کې پر وسله والو طالبانو او د هغوی پر ملاتړو هم غږ وکړ چې د سولې خبرو ته حاضر شي، ځکه د جګړې په ډګر کې بریا نشي ترلاسه کولی. ولسمشر غنی د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ هرکلی هم وکړ. په دې اړه نور جزئیات زموږ د همکار احمد شاه اعظمي په راپورټ کې.
افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد دې ورسره پر ریاستي کچه کار وکړي. نوموړي تېر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د 2020 غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې افغان حکومت یو فرصت لري چې له خپلو ګاونډیانو سره د ترهګرۍ د له منځه وړلو او د سخت دریځۍ د کوټلو په اړه خبرې اترې وکړي.
آی کال اپن پاکستان ټو انګیج وذ اس on a comprehensive state to state dialogue.
زبر پاکستان ژغکوم چې زموږ سره په شریکه د سولې، امنیت او سیمیز همکاري په برخه کې د حکومتونو په کچه هر اړخیز بحث ته داخل سي ترڅو سوکالۍ ته لار هواره
کړي.
ولسمشر غنی په خپل وینا کې ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه ده، بلکې یوازې د دې هیواد خاوره کارول کیږي. نوموړي زیاته کړې چې پر افغان خاوره څه باندې شل نړیوالې ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي، خو د افغانستان راتلونکي ځکه ارزښت لري چې افغانان د ترهګرۍ د ګواښ د له منځه وړلو په کار کې د نړیوالو هڅو په لومړۍ کرښه کې دي. ولسمشر غنی زیاته کړی چې د افغانستان او سویلي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ستراتیژي تر روسي اعلان راوروسته له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د افغانستان پایښت لرونکي شراکت نوې بڼه اخیستې ده. نوموړي د یادې ستراتیژي ستاینه وکړه او ویې ویل چې په دې کې د امریکا د توان ټولې لارې چارې رایوځای شوي او دا پیغام ورکوي چې طالبان جګړه نشي ګټلی. نوموړي په خپله وینا کې یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. طالبان او د دوی ملاتړي نظامي بریا نشي ترلاسه کولای. افغانان یوازې د سیاسي حل لارې سولې ته رسیدلی سي او زه د هرې کچې پر طالبانو غږ کوم چې په بین الافغاني خبرو اترو کې شامل سي. ولسمشر غنی د خپلې وینا په پیل کې وویل چې د سپتمبر د 11مې تر ترهګري پیښې 14 کاله وروسته د غیر دولتي عناصرو تشدد د سیاسي تشدد د 15مې لړۍ بڼه خپله کړې ده. نوموړي زیاته کړه موږ باید د ترهګري د ګواښ په وړاندې د یوه متحده ځواک په توګه ودرېږو او دې ګواښ ته داسې اوږدمهالي حل ولرو چې د ترهګرو د اوږدمهالي اجنډا مخه په ونیسو. افغان ولسمشر زیاته کړه چې افغانان د یو ملت، یو دولت او یو ولس په توګه له هغو ننګونو او فرصتونو سره ځان له سره عیاروي چې په یوویشتمه پیړۍ کې ورسره مخامخ دي.
و مردل چې افغان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو او په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د افغانستان له دولت سره هر اړخیز بحث ته راوړاندې شي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې چې د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وکړه د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژۍ هرکلی وکړ او وی ویل چې له دغه ستراتیژۍ سره په جنوبي آسیا کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې کې او دغه راز د سیمې د ثبات لپاره یو نوی لوری پرانستل شوی. خو هغه د دې ترڅنګ چې طالبان بیا سولې ته راوبلل پر پاکستان هم غږ وکړ چې له افغانستان سره لکه د دو دولتونو ترمنځ پراخ ډیالوګ ته راوړاندې شي. همداسې به د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی را سره د ټلیفون په لیکه دی. داسې ښکاري چې زموږ ټلیفوني اړیکه ورسره شلېدلې ده. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې په دې اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستیو څرګندونو په باب د هغه نظر واخلو. خو لکه څنګه چې مو واورېدل اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته یو ځل بیا د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ستراتیژي هرکلی وکړ. ولسمشر ترامپ هم پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د لومړي ځل لپاره د ولسمشر په توګه خپله وینا واورېده. د ولسمشر ترامپ وویل د هغو هیوادونو د افشا کولو او مسؤل ګڼلو وخت را رسېدلی دی چې د تروریزم ملاتړ کوي او هغوی ته پناه ځایونه ورکوي. ډونالډ ترامپ دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د وینا په ترڅ کې وکړې او یو ځل بیا یې وویل چې په افغانستان کې به د پوځي عملیاتو د وخت او ساحې ټاکل د امریکا د امنیتي ګټو پر اساس وي، نه د هغو پر مهالویش چې نه د هغه مهالویش پر اساس چې سیاستوالې ټاکي. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې له استاد نصر الله ستانکزی سره زموږ اړیکه بیرته ټینګه شوې ده. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی خبرونه ته ښه راغلاست. ستانکزی صاحب د ملګرو ملتونو، بله بله ستاسو غږ راځي. ستانکزی صاحب د افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ولسمشر په توګه خپله لومړنۍ وینا واوروله او په دغه وینا کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ. یو ځل بیا یې پر پاکستان غږ وکړ چې له افغانستان سره د ټولو مسایلو د حل لپاره هر اړخیز بحث ته راوړاندې شي. ستاسو په نظر له دغسې یو مهم تریبیون څخه د ولسمشر غنی لخوا پر دغو مسلو تاکید څومره د افغانستان مهمې غوښتنې د نړیوالو تر غوږونو رسولی شي؟
تاسو د تل معلومه ده چې د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د توریزم اعمال دي. په افغانستان کښې چې متاسفانه زموږ د ګاونډیو هېوادونو له خوا سازماندهي کېږي او د اوږدو کلونو په ترڅ کښې افغانان قربانۍ شوي دي او نه یوازې افغانستان سولې ثبات بلکې د سیمې او نړۍ ثبات ته تهدید رامنځته کړی. زه فکر کوم چې د افغانستان جمهور رئیس په دې یو ښه حساس موقعیت کښې او د غونډې په لومړنۍ ورځ باندې خپل نظریات له ملګرو ملتونو نورو غړو او نړیوال عامه ذهنیت سره شریکه چې دا د افغانستان دولت او د ملت اساسي ټکي او غوښتنې د افغانستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو.
امریکا له افغانستان سره خپل ملاتړ په وخت پورې نه دی محدود کړی او نه هم د پوځي هڅو څرنګوالی یا د سرتیرو د شمیر زیاتوالی. دا په افغانستان کې د جګړې مهم لوري طالبانو او دغه راز د هغوی ملاتړو ته ستاسو په نظر څه پیغام ورکولی شي؟ هغه فشار نه چې د دغه ستراتیژۍ له اعلان وروسته پر پاکستان او پر طالبانو راوستل شوی، آیا پرلپسې له پاکستان غوښتنې له طالبانو سره د سولې غوښتنې بلاخره به یوه لاره پرانیزي؟
دعا مسئلے دے عمدہ بھی پتہ کا خبر کے تاثر گوڑے کی بسکرٹ دے امریکہ میں اس پڑین واضح الفاظ جو پاکستان در دچندن ہو کر آئی آدھر پر رسول سرٹیزی باندی تحقیب ہو کر وہ ان تکرے جانا چھو دار دار ان کے چاروں نے کھولی چھو 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 اسلام آباد اخبال آگا تیر سیاستوں باندی نظروں کی وال اخبال موضوع پشاہ چھو در بلا موضوع تکرول مہمہ بازی دادا ان کے چاروں نے کھول
نصر الله ستانکزی د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد را سره د ټلیفون لیکمو درسته نه ده، کیفیت ډیر خراب دی، بخنه غواړو موږ به بیا هم هڅه وکړو چې دا موضوع نن په خبرونو کې له مختلفو اړخونو وڅېړو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ابو سمرزا احمد زئی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو رئیس د سوداګرۍ په نړیواله کلنۍ غونډه کې به په د هیواد کې د سوداګرۍ پر وړاندې د شته خنډونو او ننګونو په اړه خبرې وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرسیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان سوداګر لا هم د ترانزیت په برخه کې له ګاونډي هیوادونو سره ستونزې لري. د سرګند کړه چې اوس مهال افغانستان د ډبلیو ټي او یا د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب لري او د دې ستونزو په اړه بر رسمی راپور دغه غونډه ته وړاندې شي.
د تیر د انتقالاتو په ارتباط باندې چې افغانستان غړی دی او ټول همسایګان هم غړي دي، اما تر اوسه پورې دغه پروسه نه ده وصل شوې. په دې باندې به هم د افغانستان نماینده خبرې وکړي او د نړۍ د اتاقونو نه به وغواړي چې په دې ارتباط د خپلو دولتونو باندې فشار راولي چې دا مشکل حل شي.
د نړۍ د سوداګرۍ خونې دغه غونډه تیر کال په قطر کې جوړه شوې وه، خو سږ کال په استرالیا کې جوړیږي. په دې غونډه کې د درې نوي هیوادونو د سوداګرۍ خونې استازي په خپلو هیوادونو کې د شته ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کوي. د بلخ په 1212 کې به ډیر ژر یو شمیر بزګرانو ته لس ټونه د زعفرانو پیاز د نمایشي قطو په بڼه وویشل شي. د بلخ د کرنې او مالداري رئیس سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به په دغه ولایت کې د کوکنارو ځای زعفران ونیسي او هم به د بزګرانو اقتصادي وضعیت پراختیا ومومي. ښاغلی مهربان وایي چې د زعفرانو پیاز د کرنې وزارت لخوا د 3,500,000 افغانۍ په ارزښت ویشل کیږي. نوموړی وایي چې دغه راز دغو بزګرانو ته د زعفرانو د کښت او پروسس په اړه هم د کرنې ریاست د کارکوونکو لخوا روزنه ورکول کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,120 افغانۍ، د بوري 500 کیلو بوجۍ 900 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1,160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,40 او 1 لیتر ډیزل په 1,50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1,50 افغانۍ او 1,50 پوله، یو یورو 1,80 افغانۍ او 1,20 پوله، یو انګلیسي پاوند 1,90 افغانۍ او 1,20 پوله، یو سعودي ریال 1,30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی 1,80 افغانۍ او 1,20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1,40 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. او اوس هم یو سیمه ییز او نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي له ایران سره په اټومي تړون کې د امریکا د پاتې کېدو په خاطر د دې تړون د ځینو برخو بدلون ته اړتیا ده. ټیلرسن له فاکس نیوز سره پرون په مرکه کې د اټومي تړون له مخې له ایران په تدریجي ډول د بندیزونو د لرې کولو په ماده انتقاد وکړ. تر دې مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د ایران رژیم یاغي بللی و او ورسره اټومي تړون یې د امریکا لپاره د شرم وړ بللی دی. صفي الله ستانکزي دا موضوع تعقیب کړی. همدا شېبه سره په سټډیو کې د ستانکزي صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ولې له ایران سره د اټومي تړون د بدلون په اړتیا ټینګار کوي؟
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي که تمه وي له ایران سره په اټومي تړون کې امریکا پاتې شي، باید په دغه تړون کې ځینې بدلونونه راشي. ټیلرسن پرون په دې اړه له فاکس نیوز سره مرکه وکړه. هغه وویل د امریکا حکومت په ځانګړي ډول د موافقې د پای په اړه اندېښنه لري چې که لس کاله وروسته د موافقه پای ته رسیږي، ایران به بیا د دې اجازه ترلاسه کړي چې د یورانیم غني کول پیل کړي. ښاغلی ټیلرسن وویل له ایران سره اټومي تړون کافي سخت نه دی او دا د هغوی یعنی د ایران د پروګرام د ورو کولو لپاره کار نشي کولای. هغه دا هم وویل که موږ له ایران سره په دې تړون کې پات کیږو، باید ځینې بدلونونه راشي. د تړون اخري برخې چې سانسټ کلازس نومیږي یا ماده د مخکې تلو لپاره د معقولې لارې نه دي. ټیلرسن په داسې حال کې له ایران سره د اټومي تړون د ځینو برخو بدلون وغوښت او اړین یو باله چې د اکتوبر په 15مه باید امریکا په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي چې ایران له اټومي تړون سره سم مخته روان دی که نه. که پریکړه داسې وي چې یعنی امریکا ووایي چې نه، ایران سم نه دی روان، نو د امریکا کانګرس شپېته ورځې وخت لري څو په ایران باندې هغه بندیزونه چې د تړون په خاطر لري شوي یو ځل بیا ولګوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم د ایران په اړه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې توند څرګندونې وکړې. کومې خبرې ډېرې مهمې وې او د ایران چارواکو څه عکس العمل نه څرګند کړي؟
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ ټولې خبرې تقریبا د ایران او شمالي کوریا په اړه باندې وې پرون، او ډېرې توندې څرګندونې وې. د ایران رژیم یاغي رژیم وباله او وې ویل چې موږ نه شو کولای یوازې په یو تړون سره د هغه هیواد په وړاندې چوپ پاتې شو چې اټومي راکټونه جوړوي. او وی ویل چې د ایران سره دغه اټومي تړون د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د شرم وړ تړون دی او یو طرفه تړون دی چې امریکا لاسلیک کړی دی. خدای چې د ښاغلي ترامپ غږ واورو.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions.
ښاغلی ترامپ وایي له ایران سره اټومي تړون تر ټولو یو طرفه او خرابه تړون دی چې تر اوسه امریکا لاسلیک کړی. که رښتیا ووایو دا تړون د امریکا متحده ایالاتونو لپاره یو شرمونکی تړون دی. زه فکر نه کوم چې تاسو یې پای برخې لوستې وي، باور وکړئ. د متحده ایالاتونو د ولسمشر ترامپ اشاره هم هماغه خبرو ته و چې ریکس ټیلرسن وروسته په فاکس نیوز کې توضیح ورکړله. او سنسټ کلازونه یې وویل چې کومې برخې دي. دا هغه برخې دي چې تر 2015 کاله به د ده تاریخ ختمیږي او له هغه وروسته د امریکا په اندېښنه باندې وایي ایران کېدای شي بیا د یورانیم غني کول پیل کړي. له دې سره جوخت په دغه تړون کې د امریکا متحده ایالاتونو یو رقیب روسیې سخت اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې د امریکا د دغه دریز پر ضد چې د ایران په اړه باندې څرګند کړی او د اټومي تړون په اړه باندې څرګند کړی، نن به د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې خپل عکس العمل وښيي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د متحده ایالاتونو د ولسمشر لخوا دغه دریز وننګاو. اخوا د فرانسې جمهور رئیس هم انتقاد کړی دی او ویلي دي چې دا به د تړون نه یو تېښته وي. د ایران خپل ولسمشر حسن روحاني د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د دوه خبرو په اړه باندې سخت انتقاد کړی دی. هغه پرون له خبریالانو سره په نیویارک خبرې کړې دي. همدارس د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم د امریکا د ولسمشر خبرې د شرم وړ بللې دي.
بله صفی الله ستانکزی، له تاسو نه مننه. لکه څنګه چې مو ویل، د فرانسې ولسمشر د ولسمشر ډونالډ ترامپ له وینا وروسته د دغه تړون دفاع وکړه او ویل چې ټولې ستونزې په دغه موافقې سره نشي هوارېدلی، بلکې دا هم یو داسې موافقه ده چې کېدای شي د ایران د اټومي تړون هغه دوامدارې ستونزې پرې هوارې شي.
په افغانستان کې رفا د شزو لپیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونوای په افغانستان کې د اسلامي بانکداري پیاوړتیا او پراختیا باندې خصوصي سکتور له ودې سره هم مرسته وکړي. خصوصي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له یوې بلې ټولنې سره په ګډه هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې د اسلامي بانکداري ته وده ورکړل شي. نور حالې د وصل وصال پر پورت کې
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای که په هیواد کې اسلامي بانکداري پراخه شي نو د هیواد په ټولو دولتي او خصوصي بانکونو باندې خلکو باور زیات شي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې د اسلامي بانکداري لپاره د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا په نوم جوړ شوی کانفرنس ته ویل دا چې زیاتره خلک اوس بانکونو ته نږدې او حسابونه نه پرانیزي. یو لامل یې د په خبره د اسلامي بانکداري کمښت او په بانکونو د خلکو بې باوري ده. خغلی الکوزی دا شنو ویل چې اسلامي بانکداري د خصوصي سکتور په وده او پرمختګ کې مهم رول لوبول شي.
اسلامي بانکداري په سکتور خصوصی په دسی او ملک چې هغه اسلامي دی په دې باندې لوی تاثیر لري. دا اوس هم زمونږ بانکونه چې یو څه چالش او مشکل سره مخامخ دي او څوک نه ورزي. اساسي علت دا ده چې خلک دې نه دي چې دې کې سود دی دې کې حرام دي دې کې دا سم سایل دي. که اسلامي بانکداري مرواج شي نو دغه مشکل به حل شي.
په اسلامي بانک کې فعالیتونه د اسلامي معاملو د فقې په بنسټ ترسره کیږي او اساسي اصل دی یو معاملې څخه د لاسترغلي سود او ګټې ویشل او د سود ورکولو څخه ډډه په ځانګړي توګه لمخ کې ټاکل شوی څخه. خو د نړۍ د مروج بانکداري په نظام کې بیا په بانکي حسابونو کې جاري حساب، سپما، د میادي امانتونو حسابونه او د پانګې حسابونه شامل دي چې د جاري حسابونو پرته نورو حسابونو ته ګټه ورکول کیږي. د اسلامي بانکداري متخصصین وایي ګټه د اسلامي بانکداري او د نړۍ د مروج بانکداري ترمنځ بیلونکی حد دی. په دې معنی چې په اسلامي بانکداري کې د ګټې نرخ او سود جواز نه لري او په سنتي بانکداري کې د ګټې له نرخ څخه د ګټې د یو بنسټیز عامل په توګه استفاده کیږي. په ورته وخت کې د اسلامي بانکداري په برخه کې د ایم اینډ مشورتي کمپنۍ رئیس فریدون رستایی ویل چې د دوی هدف په افغانستان کې د اسلامي بانکداري په برخه کې عامه پوهاوی او په دې برخه کې سوداګرو ته معلومات ورکول دي سو له دې لارې په افغانستان کې اسلامي بانکداري پراخ شي.
موږ اصلي مقصد دا دی چې اسلامي بانکداري ته کار وکړو او د معلوماتي نیمګړتیاو د لرې کولو لپاره کار وکړو. بل پر دې موږ د اسلامي بانکداري ظرفیت ته کار کوو. دا کانفرنس چې موږ نیولې دي د اصلي مقصد موږ دا دی چې د افغانستان تجارانو ته اسلامي بانکداري معرفي شي.
په تیرو څو کلونو کې یو شمېر هغه بانکونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي د اسلامي بانکداري څانګې فعالې کړي. خو د سوداګرۍ او صنایعو خونو د مسؤلینو په خبره یو شمېر خلک اوس هم د دیني حساسیتونو په وجه د دې خدمتونو څخه ګټې اخیستنې ته چمتو نه دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
حیدر خان صاحب د پاکستان خو ډېرې وعدې کړي دي. خدای دې وکړي چې دا گشتي په خپله وعده عمل وکړي. دا به هم د دوی په ګټه په خیر هم زموږ. امریکا او نړیواله ټولنه باید فشارونه پرې راوړي چې دواړو خواو ته خیر او ګټه ورسیږي. دولی سادات هم پاکستان په دې مورد کې صداقت نه لري. کلونه تیر شو پاکستان د افغانستان سره یو نو دښمنی پیل کړی دا ودا دښمنی د دې هدف په دې کې دا دی چې په افغانستان کې د یو حکومت دی ولري چې د دې د منافع وي ساتون کې وي.
احمد شاه بابا کرخیل ما ضروره دا خو نتیجه نه وګدی. پاکستان سره سوزل کینه هغه یو که هغه خپل وفا بخانه لري وادي کوي خو وفا نه کوي وادي سره. دا خو باید چې فشار پی راوړي اوس چې یو هغه عمل وکړي چې دا نتیجه ورکړي. دا بی فایده ده چې څومره زی او راځي کینی ایز
زه خیال باجه اس کلم پاکستانیان خپل پښمن باندې وفاداری نه کړی انده کې نه کوي. موږ په دې باندې بالکل متفقین یو. دې بګونه سیاست دار کلم سره خپل بګونه سیاست
د تاسو ته پیغامونه وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو په د مخخه خزو په پروګرام کې یو بل مخخه خزو در پیژن. خو اوس به اسما سروان درته وایي چې تاسو نوې دسکشه جوړې شوې چې لاسونه هیڅکله پکې نه یخیږي.
د امریکا په سټنفورد پوهنتون کې څېړونکو د لاسونو د تودولو لپاره داسې لاسپوټونی یا دسکش جوړ کړی چې د هر ډول سړې هوا په وړاندې لاسونه تاوده ساتي. د سټنفورد پوهنتون څېړونکو د امریکا د پوز د ناتیک تحقیقاتي مرکز په همکاري یو ډول ټوکر جوړ کړی چې د برېښنا د جریان په وسیله تودی شي او د انسان پوسته د سړې هوا او رطوبت مخه نیسي. ټاکل شوی دی چې دا ډسکش په ځانګړي ډول هغو امریکایي پوځیانو ته ورکړی شي چې په ډیرو سړو سیمو کې پوځي خدمت کوي. تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې آیا دا ډسکشونه به د عامو خلکو لپاره بازار ته وړاندې شي او کنه. د امریکا د پوځیانو اوسني ډسکشونه دیرش کاله پخوا ډیزاین شوي وو چې د سخت یخ او واورو په مهال ډیر مناسب نه دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي تر نږدې شوي او په افغانستان کې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو د پروګرام وار دی. خو اوس فرشته جلازې سټوډیو ته راغلي د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیګا د ملګرو ملتونو د سازمان په کلنۍ غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د ډونالد ترامپ د ادارې د نوې ستراتیژي ملاتړ کوي. ښاغلی غنی وویل تر شلو زیاتې تروریستي ډلې د افغانستان پر خاوره فشار راولي او افغانستان د تروریزم د خطر د لمنځه وړلو لپاره د جنگ په اوله کرښه کې جنګیږي. ښاغلی غنی پر نړیوال تروریزم په سیمه کې د تروریستي ډلو پر پناه ځایونو او د تروریزم پر ضد د نړیوالو د مبارزې په اړه په خبرو کې پاکستان ته بلنه ورکړه چې په هر اړخیزو مذاکرو کې برخه ورسره واخلي. د تخار د ورسج ولسوالۍ د پولیسو د استخباراتو مشر ووژل شو. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر نن په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې څارنمن غلام رباني چې د ورسج د پولیسو د استخباراتو مشر وو بیګا د خپل کور مخې ته ویشتل شوی دی. د هغه د قتل مسؤلیت کومیډلې نه دی اخیستی. د مکسیکو چارواکي وایي د هغه هیواد په پلازمینه مکسیکو سیټي کې د ورستۍ زلزلې له امله د قربانیانو شمیر په 216 تنو اوښتی دی. په مکسیکو سیټي کې چې 40 میلیونه نفوس لري د ژغورونکو ډلې او د داوطلبان هڅه کوي چې د نړیدلو ودانیو له خاورو خزولو څخه د مړو او زخمیانو د رایستلو هڅې چټکې سي. د اسرایلو صدر اعظم ویلي ایران ته به اجازه ورنکړي چې په سوریه کې پوځي اډې جوړې کړي. بنیامین نتنیاهو بیګا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي موافقه کې هم د بدلون غوښتنه وکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له امریکا له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداره له ایران سره د نړیوالو د اټومي موافقې ملاتړ یوازې په هغه صورت کې کوي چې د موافقې په موادو کې ضروری بدلون راشي.
د خبرونو سرټکی مو واوریدل کې غواړی د خبرونو تفصیل په بشپړ توګه ولولئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه مخکې ویلو د خبرونه دا برخه د ازادي راډیو د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې. یوسف خان زدرانه مخته وړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ او جوړ وي. تر یوې بجې روانې د خبرونو ته موزه یوسف زدران هرکلی کوم. د مخکښې ښځې خبرونه هر دوشنبه د ماسپښین له دوو څخه تر دریو بجو په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا وخت یې تاسې تکرار بڼه اورئ. دا اونۍ مو په دې خبرونه کې تورپیکۍ مومند میلمانه ده. تورپیکۍ مومند د افغان نجونو د زده کړو لپاره له شپږویشتو کلونو راهیسې کار کړی دی. هغه دا وخت د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د نجونو د زده کړو د برخې رئیسه ده. په دې خبرونه کې د هغې د ژوند په اړه او ستاسو اوریدونکو ځینې نظرونه هم درته خپرو. نو دې خبرونه ته تاسو درانه اوریدونکو او اغلی مومن تاسو بخیر راغلی. ډیر زیات ستړي مشه.
مننه. خوشاله اوسئ.
خوشاله یو چې تاسو زموږ سره په خبرونه کې اوریدونکو هم تبن منتظر دي. تاسو چې تر ریاست ته رسیدلې او د ګڼو انجونو مشري مو کړې. له دې وړاندې د ښوونکي په توګه مو په ګڼو ښوونځیو کې مدیریت کړی دی او دوی ته مو د زده کړو زمینه برابره کړې. دا ټول بهیر څنګه دی؟ کله مو چې پونځي خلاص کړو مستقیما د زده کړو بهیر مراو دنګل کا کنه د افغانستان یا د افغان ټولنې لپاره په نور برخو کوم خدمت کړی وو.
زه ډیره خوشاله یم په دې چې نن تاسو سره غواړم چې یوې پښتنې مېرمنې هغه د زړه خواله واغه خبرې تاسو سره شریکې کوم. او هغه تر دې حده چې زه رسیدلې ما هغه ځنې ستونزې ځنې خندونه ځنې لاسترانونه چې ما درلودلې لکه یو تجربې غوندې د نورو خویندو سره شریک کړم. نو طبعا زه په 1968 کې د کابل پوهنتون د ساينس پوهنځي نه فارغ شوم او خوشبختانه چې په هغه وخت کې مستقیم ډایرکټ څوک چې د پانتون فارغیدل نو مستقیم له مکتبو ته معرفي کېدل، او په لدې چې د خپل کار په سیو ګرځي یا مثلا چې خپل سیوی ورکی یا دا ضرورت سیاتو او دغه وخت تعامل هم دا و چې مستقیم محصلین معرفي کېدل د کار مارکیټ ته. نو زه هم په همدې اساس د پوهنځي نه مستقیما د معلمې په دنده ته، چون ما د
ساینس
رشته لوستې وه، د ساینس د معلمې په توګه معرفي شوم. او لومړی کار مې د بلخ په ولایت کې دیدادي په ولسوالۍ کې، چون هلته زموږ کور او زما د خاوندان دلته وه، زه هلته اول معرفي شوم. او تقریبا په هغې ولسوالۍ کې زه فکر کوم یوازنۍ لیسانس د مرکز ومه چې هلته ما خپله دنده ته پیل وکړو. نو زموږ په ښوونځي کې تقریبا ټول ښوونکو د تحصیل سطح تر 14 او تر 12 وه. نو هلته دا یو چانس و ماته چې ما د ریاضي رشته او دغه مشکل مضامین، ځکه ماته ویل چې ته د مرکز نه لسانس راغلی نو باید دغه ریاضي ډیپارټمنټ ما په مخ یوړو. تقریبا 10 کاله ما هلته خدمت کړی ټول شاګردان ته، او رښتیا هم چې ډېر هلته وخت خوشحاله په دې وم چې په بلخ کې، په یو ولسوالۍ کې، په یو لرې سیمه کې چنجونو ډېر ضرورت لرو، مثلا د ریاضي او د مثلثاتو خون کې نه درلودله. او ما وخت ډېر خپل خوند واخیستو د دې نه چې ما مثلا تحصیل کړی او ما مرکز کې پوهنځی لوستی او لسانس هم دلته راغلی ما د دې خدمت بېلګه جوګه ګرځم خپلو خویندو ته. نو هماغه وخت نه چې ما درس ورکوو د نجونو مې لیدلې چې ډېر په شوق وایي، سوالونه کول، پوښتنه به یې کول، ځینې مشکلات به یې ما سره راول، خصوصا تمرین او دا او دا به ویلې چې تر اوسه مونږ یعنی په دې
اندازه
نه درلودل او چای دا مشکلات نه ول کړي. نو ډېر به خوشحاله دل یو ډېر بیا راتلونکي کې هغې کانکور نه مخکې لرو، بیا ډېر خوشحاله وي چې مونږ یعنې سکل یو مسلکي ښوونکي لرو چې مونږ ته کانکور کې کومک کوي. هماغې نه زما هیله او شوق ډېر زیات پیدا شو، علاقه مې پیدا شوه چې باید همیشه نجونو ته کار وکړم او وروسته پاتې ولسوالۍ ته او هغه ځایونو ته کار وکړم چې د دې د نیاز او ضرورت زیات
وي.
چې باید هلته اوسم او ضرورت هلته احساسېدو
په دې برخه کې مالي هغه امتیازات کم وي، اما ستاسو خوښي یعنې وه
ډېر کم وو، ځکه زه نارمل د نورو استادان غوندې ما هغه خپله معاش مې درلودو منته دا د خلکو خوته مرسته او د دې د نجونو ضرورت چې رفع کېدو دې د خاطر زما د مالي برخه د معنوي دغې ماته ډېر زیات ارزښت ډېر زیات وو.
نو البته بلخ کې تاسو د لس کاله خدمت څخه وروسته تون بیا پایتخت دلته پلازمینه کابل ته راغلی،
ضرورت اساس راغلی.
دلته مو په پیل کې غوښتل چې موږ تاسو په اړه باندې موندلې دي ښوونځیو کې دنده ترسره کړه د معلم په حیث، د ښوونکي وروسته د مدیر په حیث، باندې څومره وخت په دوه کې پاتې شوې دلته؟
تقریبا ما لس کاله اول مالته تیر کړي، پس هغه چې راغلم لس کاله دلته تیرې، ځکه زما د دندې نه 9 کاله کېږي. دغه لس کاله چې کابل کې راغلم ما د ساینس ډیپارټمنټ عملیات مې واخیستو په غاړه، او واپس هغه د آزاد سیالۍ نه لاندې یعنی دا ټول ته چانس و چې معلمین که غواړي چې په اداري بخش کې کار وکړي. ما مدیریت امتحان ورکړو د نسوانی بی محرود لیسې د نجونو لیسه چې په لسمه ناحیه کې ده. نو آزاد رقابت کې تقریبا 12 کسه په رقابت کې وو چې بیا زه بریالی شوم. په مغې رقابت کې د آزاد سیالۍ لارې د هغې لیسې مدیره شوم، پس د ډیپارټمنټ عملیات نه
بیرته د نجونو دپاره
او تقریبا هغه هم زما ډېر ښه یعنی هغې نه خاطرې لرم، ځکه هغه مکتب نوی د ابتدایي نه لیسه شوی وو او نوی تعمیر ورته جایکا جوړ کړی وو. او دا خوشبختانه چې ما هغه وخت دا تعمیر چې زه اول نه مدیره وم د هغې تعمیر مکتب، نو هلته هم بیا ما لکه هماغه احساس چې ما په اول زلزل په دنده کې درلود په دې ښوونځي کې هم دغسې یو تکرار
حالت وو. استاذ په ژوند کې لکه لومړی ګام وو چې ښوونکي څخه تر یو مقامه رسېږي،
تر مقامه پورې بیا دغه دا و چې مکتب نه وای وزای نه و، باید ما ډېر کار ورته کړی وای. نو واقعا دا زه یعنی خپل دغه نه وایم، خو د هرې ښځې او د هرې ښوونکي دا دنده ده چې دا باید مسؤلیت په غاړه واخلي چې یو نوي ځي ته ځي یا یو نوی مسؤلیت ور په غاړه کېږي، باید په هغې کې ډېر زیار وباسي او کوشش وکړي ځان یو ښه تاریخ او یو ښه خاطره پرېږدي. نو خوشبختانه زما هم کار هلته ډېر زیات و، موږ ډېر د مکتب ته ډېر لکه د خپل کور غوندې د ښوونکو سره ډېر همکاري شروع کړه چې باید حتی سمیټ هم کوو، مکتب مثلا پیاده رو نه او ډیپارټمنټونه پکې جوړ کړو او دغه ورته نوي فرهنګي خونې جوړې کړو، کورسونه د انګلیسي پکې ایجاد کړو. یعنې ډېر زیات هلته هم دغه احساس کېدو چې باید دا کار نه وشي.
چې د مشر سره د نوښت څه فکر وینو طبعا ټول بیا ورسره ملاتړي کار ورسره کوي، یعنې تاسو دا نوښت راوستو
طبعا. نو اصلا د افغانستان په ټولو ګوټ ګوټ کې د ښځو لپاره چې هر څونه کار وشي بیا هم ډېر بلګ وي، ځکه دلته ډېر زیات نیاز دی، ډېر زیات خندونه د دې په ژوند کې شته، د دې په پرمختګ په معنی ګرځي ډېر شان. یعنی ډیر زیات محرومیتونه ډیر زیات دی، او دا احساس سو خپل په ساحه کې دا خپل په سترګو ویني او دا خپل احساس ول شي. نو ما چې هلته ولسوالۍ کول دا محرومیتونه دلته هم هغه شان مشکلات وو.
نو تاسو ډیر کار د نجونو زده کوونکو سره کوو کنه؟ د نجونو ښوونکو سره چې دوی باید کار وکړي د معرف لپاره، پوهنې لپاره، بل اخر د افغانستان لپاره.
خوشبختانه چې په دې لیسه کې تقریبا 10,000 نجونه وي. دا هغه وخت اتمر صاحب زموږ وزیر معرف او یو میتودو چې تقریبا مکتبونه به څلور ټایم وي. دا دې په خاطر چې ډېر زیات تحولات زیات راغلي وو پس یوې دورې نه نوی دا
مقت
نظام راغلی وو. د دوره د یو گزار دی دورې نه وو، او دلته ډېر زیات احساس کې د نجونه ټول مکتب ته مخ شوې کنه، او ډېر زیات رش مثلا د کمیت لحاظه ډېر زیات نجونه په ښوونځیو ته راغلې، خصوصا په دغه ښوونځي کې ډېر زیات څلور ټایمه نجونه وي. یوه علاقه هم موږ درلودله چې درې ټایمه
څلور وخته تاسو هم
څلور وخته زه ښوونځي کې وم، او په څنګ کې چې دا ښوونځی لیسه وو علاقه هم د دې ښوونځي پورې اړوند به د دې ښوونځي تر دغه لاندې وه. درې ټایمه هلته وو، څلور ټایمه هلته وو، اووه ټایمه یعنی اووه ټایمه یو مدیرې ته ډېر مشکل دی. یو اول کال د مدیرې ته خو بیا هم موږ ځان ورسره عیار کوم کولی شي چې دا دواړه مسؤلیت په مخ وي.
او تاسو دا کار کړی ځکه خو د مخکې ښځې په توګه نن سبا موږ پېژنو.
په څنګ کې دا یو مکتب د بل مکتب نه فاصله هم درلودله، او ما به چې هلته مثلا حاضري کنټرول کړی استادان به همسنفون ته ولېږل، زړه به هم جمع شو چې په دې مکتب کې اوس قراري ده. بیا به د سړک سر لیسې ته تللو پیاده مثلا لس دقیقې لیاره به وهله.
نو فکر کوئ چې یولس زره شاوخوا نجونه او د هغې څومره پرسونل د ښوونکو دا ټول تاسو ښه مدیریت کولی شو که تاسو له وسې جګ کار
ولا؟ دا ما هغه وخت احساس وکړو چې کله د ښوونځي نه زه تبدیلېدلم بل ښوونځي ته، نو اوسه پورې چې هغه معلمان یادوي وایي چې هغه ډېر یوه ښه دوره وه، موږ ډېر خوشحاله یو، کاشکې بیا ته دې زموږ مکتب ته راشي یا یو وار بیا راشي. نو اوس زه فکر کوم چې حتما دی به ښې خاطرې درلودلې چې اوس هم دونه غواړي چې دلته اوس هم یا غواړي چې ما سره کار وکړي. 350 تنه موږ ښوونکي درلودلې، نو صرف ما دغه رویه ورکوله چې ښځو ته مې ویل چې مقصد خپل موټو په مخ ځای، او که لږ خاندي هغې ته هغه ستاسو معنی نن شي ګرځېدلی، زر خپل جرات او خپل یعنی مقاومت لاسه مه ورکوئ، ځکه ستونزې ډېرې دي او په ستونزو باید موږ برلاسي اوسو.
دا خو ستاسو د کار هغه لومړۍ دورې وې چې یو ښوونکي په توګه پاتې شوې، وروسته بیا تر مدیریت ته ورسېدې، بیا تاسو تر وزارته ریاستونو ورسېدې، څو برخو کې هم کار وکړ، څنګه هلته څنګه لاړې؟ همداسې یوه د اعلان پروسه وه کنه؟
او خوشبختانه چې زه هر چېرته چې تللې ما هغه خپل کوشش او هاند او خپل تعلیم او وړتیا باندې تللې. بیا هم ریاست ایجاد شو د نجونو د تعلیماتو ګرد ایجوکیشن ډایرکټر چې ایجاد شو، هغه هم آزاد سیالۍ ته دغه رقابت اعلان شو. اعلان کې مې خپل نوم ورکو او شارټلس شوم د نورو خویندو سره، او تقریبا دلته هم شپږو خویندو به شارټلس کړل. بیا په هغه کې هم تقریبا لومړی نمره وګټله، او د آزاد رقابت له دویم بسته د اولین بسته وزارت معرف کې د نجونو لپاره د یو ریاست تدارک لیدل شوی و. په هغه کې مې شپږ کاله ریاست وکړو، نو هغه هم دندې لري. اوس بیا هم بل ریاست ته غواړم چې اپلای کوم، بیا به سی بی آر یا د آزاد سیالۍ له لارې ورځو، نو ځکه دا خپله یعنی امتحان تر آخر د ژوند پورې شته، ځکه زما خوانځه به دا ویلې چې همیشه چې کوشش ونه کوي چې وړتیا ولري چې حتما په یو مرحله نه یو مرحله کې تاسو مخکېږئ د امتحان سره، د سیالۍ سره، د دغه سره، یعنی یا به ماته خورئ یا به په مخ ځئ. نو که خپله هره ښځه او هر سړی نارینه وړتیا ولري، دا هېڅ وخت د لاسه نه ورکوي، په جرات او په دغه کولی شي چې په مخ ولاړ شي.
تاسو طبعا په دې ټوله دوره کې ځینې نورې مخکښې نجونې ښوونکي تکړه نجونې دا په ګوته کړي، دو ته کار زمینه برابره کړي بیرته؟
طبعا دا د نجونو د پلیسه کې موږ کال په کال مثلا ممتازه شاګرده درلودله، ممتازه ښوونکي هم درلودله چې اوس به د وزارت معرف لخوا هغه تشویقېدله. مثلا ممتازه خون کتابه نمره ورکوله د ځمکه، یا مثلا ممتاز شاګرد ته یا سفر یا بورس یا مثلا لوړو زده کړو ته د هغې د خطر یو چانس یو څه تشویقي ده. پروګرامونه همیشه شته دي، اوس هم په ریاست کې چې موږ یو هم د ممتازو شاګردانو مدیریت لرو چې هغې ته یو څه کار کړی، مثلا کلنی سیالیګان هم ترسره کړي دي په ساینسي مضامونو کې، یا په نورو په عمومي توګه چې د معرف دستوري په نامه یادیږي، چې یعنی مخکخه جلې باید په ټول کې ساينسي مزمنو کې وي چې دا په ټول نړۍ کې هم دا ډېر زیات اوس دا یو د کلچر شته دی چې دا خلک مثلا د یو مملکت په سطح ستوري د تحقیق کې بیا غوډ نور وادونو سره د زون په ریجن په دغه کې مقابل کې بیا ته نړۍ په سطح ته موږ تلویزیونونو کې ګورو ډېر لوی لوی سیالۍ تر سره کېږي او دا ډېر تشویقي بنه دی په امریکا کې په نورو دلته موږ ډېر اول د ولایتو په سطح بیا مرکزي یو معرف توری بیا مثلا د افغان ترک مکتبونه کېږي چې خارجین ته یو تعداد شاګردان لیږي تاسو کنو اعلانات ګوري شاګردان موافق کېږي په ریاضي کې په فزیک کې په نورو رشتو کې نو دا ټول دغه وړو وړو سیالۍ نه دا دغهونه بل اخره لوړې سطح ته رسیږي
غږی ګوړاندې په خبرونه کې اوردونکو ته یادونه کول غواړم چې د مخکې ښځې خبرونه اوري ترپیکې مومند را سره ملمنه ده هغه میرمن چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره یې ګڼ کارونه کړي او دامګړې هم د افغانستان د پوهنې وزارت د نجونو د زده کړو د برخې رئیس ده زموږ سره اوردونکو په اړیکه کې شته قاری صاحب پښتون را سره اړیکه نیولې ده د دې څخه خبر راغلی پښتون سپ خبرونه تستړی مشه
بله محترم زدرم کوم د ازادي راډیو ټول کار کوم کا ورته دوم که تاسو سره درنه ملمنه ته سلامونه وړاندې کوم او ډیر ښه موضوع مو ته کله سره ملمنه مو په دې نشي کې مطلب دا خو ډیر واقعا سکار دی چې دا د دې مبارزې چې دې دې خو دې کوم ځای کوشش کړي کله دې خدای دې شنوري خوندیم د دې پرڅبانې قدم چې یو داسې یو خلکو ته مسل د خدمت وګرځي تر عمومي نظر به د دې څنګه پوښتنه دا ده چې خلک د نارینه وو په باره کې د نه مسلکي معلومانو د نه شتون یعنې د مسلکي معلومانو د نه شتون خبره کوي د نجونو په اړه کوم دا خبره شته که نهشته او چې دې تحصیل کوي لکه موږ چې پرځر زده کړې کولې دا هغه علماء او د وسنی علماء تر ما بین ډیر توپیر دی په هغه وخت چې موږ تکرې کولې سہولت نو سہولتونه موجود دي د پخوانیو ذکر او د وسنیو ذکر تر ما بین دا توپیر په څه کې ویني او د دې په ځوانۍ کې در سوی وسونه کوم په شین په خراته ښکاری د ځواني دا څومره د ځواني ارمان ورځي چې کښې بیا ځوانه وي او درس نه ویلی وي نور نم درس ویلی وي نور نم خدمت کړی وي څومره
او د ځواني او د ماشومتوب ارمان خور چاته ورزي قری سي پښتون کپ څومره خو وخت کی وي څومره خو موقف کی وي اغه راځي تر پکې مومن کا وختل د خپل عمر او ژوند پاړه بدرته وي اما دومره نه د لکه ته فکر کوي لا هم زیاته انرژي د کار لري د وزارت او ریاستونو هم د ورته لري ان شاء الله درته وایي ډیر مننه قری سي پښتون بل اردن کې هم را سره شته پاړي کې خبرون ته ډیر زیات خیر راغلستنی مشه بله استاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده د مخکې خزي خبرونه لازم دی
ما تر وتی خورته او تاسو سره غوړي راډیو ځال لیدون اوریدونکو ته او کارتونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم غزنی کنه له غزنیوالې
غزنیوال له غزنی نه مو اړیکه نیولې په خیر راغلی خبرونه ته مننه چې خبرونه را سره اوري څه به وایې په خبرونه کې مهرباني
یو خو ډیر خوشاله یم چې زه مو سره د خدای فضل افغانستان کې مو سره څنګه څنګه باندې زما خيان دي په هر دګر اوس شریدل دلې دی او د دې مشه خورنم ډیر مننه کوم چې ډیر زموتنی استلې د خپل ټول کړنی یو ویل او نه من دې و افغان په صفات باندې نو راول خو د خور نه دفتر نه کوم چې تاسو خو دغه دوران په ریښتیا چې دوران د شهید او کنه په وخت کې او دغه وخت امنیت او دغه وخت سولیت چې تاسو ایجاد او دغه وخت کار پیدا کول او دی دی اوس وخت چې راغلی دی بیا بعد دغه نشي راغلی راغلی څومره تاسو په پیر کولای شي یعنی
نورم مننه خوشاله وو درمن غزنیوال ته سوالات پاړول ته بنده تو تاریخوال د موضوعات هم ویل کیږي چې لبخانه ډیر دي دنجونو خونکو د دغه پوړاند باندې ډیره باندې بخانه او سنې تصویر به ترپیکې مومن در توای په خبرونه کې مننه تاسو لاړی کنه بل اوردون کې هم را سره شته په خبرونه کې بخیر راغلی خبرونه ته ستړي مشه
ما ځنیان کوم لیکم کې خوش هستم کې د ریاست رسیدن اما به خارج دیگه ای که ام سات از اینا سوهرش هم چی کار میکنه چی وظایف اجرا میکنه و یکی سوال سیم ایست که یه همسیره برای معاش متقاعدین که در دو سال دادن هم بشه خودم کوشش کردن یا نکردن در ایسی با ایسی یک رئیس اداره
دیره من این زن دره تا معرفی نکرو پختنی مواخسته
زدرم فرد دیره من نزه احمد شایم
اچھا مننه ستاسو له پختون نه بل اوریدونکو هم را سره شته نو بد ستاسو د ستاسو پختنې اخلو تبصیرې اخلو او د ترپکې مومن ژوند په اړه باندې ستاسو تبصیرې په خیر راغلی خبرونه ته ستړي مشي بلې ازادي راځي
سلام مینا درنه کې درن صاحب تا او قدر مومن صاحب تا او درنو اوریدونکو ته اله کوم چې راو جوړو
وعلیکم السلام ډیر زیات په خیر راغلی مننه نزان درته معرفي کړو ورور
ثانک یو الله وردګو
خیر راغلی مننه له میدان وردګ ولایت نه تنګي وال دی زمونږ مشنه اوریدونکو مهرباني ستاسو نه اورو
مننه خوشال صدران صاحب نو اول لا قدرمن من منی څخه ډیره مننه کوم چې واقعیا د لیاقت او استعداد ورته فکر کیدا او لا قدرمن من خپلنه دا چې د مدیریت او د ریاست په چارو کې کوم کسان چې تاسو را دی وظیفې په درلودلو کې جوګه دی آیا تاسو هغه کسان چې تاسو را په اداره کې کارمند پیر داسې مدیران او رئیسان شته چې د خالد او د ماما او د خاله لور او د ماما لور او یا د پیسو په بدل کې پدند ګماري او کوم کسان چې د لیاقت او وړتیا مخې ګمارلې دي حقیقت ورته وایي چې دا د واسطې له مخې او کده کاکا لور او د ماما لور او کوم د خاله لور پدند وسره ګمارلې دي او کده لیاقت او استاد
ډېر ښه پوښتنه شفافیت دی څومره کار کړی دا به درته وایي اما تاسو شرط دا و چې حقیقت به وایي درته نو مومن صاحب وی خو به حقیقت کنه انشاءالله او هر څه چې وینو د افغانستان د تاسو به دوه چې څه رقم مقرره کوي اوریدونکي دم ګړی تقریبا بس دی خو مومن صاحب هغه اوریدونکو چې زموږ سره تر دې دمه اړیکې نیولې کدو دوی پوښتنې یا تبصیرې لږ لږه ځواب شي مننه
ډېر خوشاله یم چې دوستانو ډېرې ښې پوښتنې وکړې او یعنی ډېرې اړینې پوښتنې دي خصوصا د دغه دوستانو چې لومړۍ پوښتنه وه د مسلکي معلمینو په اړه او دا د نارینهو په ساته یعنی دوی وایي چې په نارینهو کې له مسلکي اکمال نه دي په ښځو کې به څونه مسلکي ګران وروره دغه ډېره لویه ستونزه ده اوس د پوهنې وزارت په وړاندې چې اول خو په تعداد کې مسلکي نه بیرون خپل د خزینه او شمیر ډیر کم دی خصوصا په ولایتو کې په لولو رسوالیو کې او بیا په دوام قدم کې معلمي مسلکي معلمي نه ډیر کم لرو خصوصا د ساينس مزامینو په برخه کې نو د دې لپاره ځینې برنامه په وزارت معرف په لاره چولې دي د دې کمښت هم دا دی چې هغه د یو توپیر د بخوانه د وسنه یو زړه کتر باندې څه ده
دا به دویمه پختنه خو ام دې پختنه کې کزه دا پختنه وکرم خو هغه کې فرزند تاسو کله د ساينس له پونځي پاره شیخ خپل حکومت جذب کړي د کار لپاره اوس دا پروسه ول د رقم نه ده
اوس خو تاسو ګورئ چې سونه ډیره د ټول د توجه د په مرکز دی کنه دا اوس ویل نه کابل په خار کې نوې سلنه پنځاتي اصلنه د کابل خار معلمینه خزینه دي چې ټول په د الکانو په خوانځو کې خزینه درس ورکوي او لامل نه تاسو خپله
د ستونزو د حل لپاره
د امنیت مشکل به وي فرهنګ مشکل به وي یا د اقتصادي مشکل به یعنی خزي ولایت ته زر نه کوي هغه شرایط چې هغه په هغه وخت کې و چې په امنیت او پرده کې خزه یعنی خپل دنده او خپل رسالت تر سره کړی دی متاسفانه اوس چې زمينه مساعده نه دي ټول توجه او تمرکز په مرکز کې زیاتره مرکز کې د خزینه خون کې زیاتره غواړي چې
د ستونزو حل کې تاسو ورته امتیازات لوړ کې فکر نه کوي یو نو ډول حل لار
ته باندې یو لار حل چې امتیازات لوړ کو دا پروسه هم شته تقریبا ډیر خمش باندې موږ ولایت ته بلمین لیگو او واستوي او غواړو چې امتیازي ماش تشویقي منطقوي دا ورته ورکو او وی لیگل شو او دا اوس هم دا چې دلته دا اوس ناس ته موږ د لاس لاندې او برنامه د مشارکت پروموت خو د ملکی کې دیش زر خزینه معلمین موږ مقرره او دیش سره یعنی ولوي کمیت دی دا چې راځي اوس د معرف کې د خزو فیصدي دو دیش سل نه ده او دا پنځه دیش دا دیش در نور خزې شته تقریبا پنځه سل یک سل ته لوري نو دا خپل یو لوی راغ دی لاسره نه ده او توپیر به دای چې سابقه زده کړې د خلاصې مشخص کتابونه او مشخص فارغې دل زده کون کې په نور مثلا په بیرونه ژبه یا په کمپیوټر یا په خارجي ژبه په دې شاینو باندې شاګردان دغه صرف دغه خپل اصله کتابونه چې معرف چاپ کړي چې لسان او ادبیات او پښتو او دری و په دې فوکس یا تو شاګردان خو هم لا درلودله خاين شای درلودله مثلا د نه هم صرف په یو شاګرد مرزا ډېر ښه مرزا یو توبه کوي ډېر ښه ماموریت به تر سره کولای شو ځکه فوکس ټول زیاتره په دې او شاګردان بل خاطر مسول فنو ذهنیتونه ډېر آرام وو لکه اوس چې ګوره همیشه دا ستونزه په میډیا کې برسېره کېږي چې شاګردان ډېر حواس نورو مطالعو ته مثلا کمپیوټرو کې او فیسبوکو کې او په سریالو کې او په نورو مسایلو کې ډېر بوخت دی او ډېر زیات په ټولنه کې هم ستونزې شته دي او زیاتر دغه شیان دي چې د ښوونځي هغه اصلي مسیر اوس ډېر نو زیاتره شاګردان په دې مسایلو بوخت دي زیاتره بیرونی فرهنګ راغلی مثلا اولادونه د فامیل نه بیل دي جدا یو کوټه لري ملته مصروفه دي ګوشه کې په تالار کې چې تاسو دې ګوري چې
کلکولیټر شو
غوږونه او بس کمپیوټر نه چې کمپیوټر یې ټایپ یې ولې په لاس نه شته کی یا مثلا په کلکولیټر چې ضرب زبانی او دا ولې یاد کی
اما نظر یعنی دې سہولتونو زمونږ په دماغ او مغز باندې یو ډول اغیز کړی دی
او اغیز یې ډیره زیاته کړی ده ځکه زده کوونکو ته اوس دا سہولتونه دي یعنی هغه سو استفاده کوي په واسه دې چې دوی خپل دغه ته وګوري چې کار اسانوي اسانوالی په خاطر باندې مثلا کار سونه یو ورکو لري مشو میغه ته موبایل شت پلاس کی یغه نظر بو تقسیمات کی یغه راته هغه ټایپو کی دا مسایل چې د دې دغه اصلي دغه
نو کار څه پښتون د جواب سي چې مخ سہولتونه کم او مکار خو او سہولتونه ډیر شوی دی البته
یعنی باوجود چې اوس مزمن ډیر ښه پیدا شوی نور مسلکونه راغلی مثلا کمپیوټر مزون لولو خارجي ژبه باندې فشار زیاتې نور کتابونو نصاب ډیر شوی دی اما هغه اصلي مسیر چې سابق او چې په هغه لګو مزمنو د خز دکړه او خز دغه تر سره کېدو هغه کیفیت اوس نشته اوس موږ اوس تاسو ګورو چې کمیت په لحاظ لس میلیونه شاګردان ډېر زیات کمیت دی یو دېرش میلیونی مملکت ته یعنی زموږ زیات وګړي درېیمه حصه یعنی دېرش سلنه زموږ ځوانان دي او ټول د ښوونځي شاګردان دي دا به په هیڅ نړۍ کې په دې کیفیت نه یي هغه لېر لوړو هېوادونو کې چې اقتصادي مملکت دي په غرب کې به د شاګردان او ځوان نسل نه یي چې موږ خوشبختانه لرو یعنی زموږ مملکت یو ځوان مملکت دی دغه د لحاظ ډېر کمیت ځوانان لرو اما چې دوی په تعلیم او په ښوونه توجه زیاته وشي او دوی ته یو
تمرکز وشي ډېر زیات نه ځوابونه اخیستي دي
خل لاسته راوړنی به ولرو بلې و
غزنیوال ته ورسو
غزنیوال ورور پوښتنه کړې وه چې فارغ شوی امنیت ویلی وو د فراغت ویلی وو
څومره کار زمينه او سوتا برابرې لکه تاسو په شمول چې تاسو خپل معرفي شوی نو هغه پروسه اوساس نه ده یعنی
هغه پروسه اوساس نه ده ما ول تمرکز یات مرکز دی زیات اوس دا اوس نیم فارغیږي دا موږ چې به تمرکز کې وزند وخت دا اوس موږ په مرکز کې تقریبا 15000 جون فارغین لسانس لرو چې دند او ګوري اما په ولایتو کې به یو لسانس لرو چې په دند یو ګمرو اندا توپیر زیات شته لامل نه موبایل چې امنیتی او اقتصادي او
فرهنګي چې کار ورته کوي
او طبعا باید ورته کار وشي بسونه چې زیاتېږي په مرکز کې کار کوي په خمش باندې کولی شو چې مرکز مالی مینه ولایت ته ولېږو یا که امنیت ښه شي مثلا ټول بیرته خپلو دغو ته ځي د کابل نفوس سابق تاسو معلوم نه شي دونه نو یعنی په ولایتو کې هم زیاتره تمرکز کېدو هغه خلک
په ولایتو کې لکه چې یو پلان موجود وي امید چې حل شي ورو په ورو باندې او تاسو ویل چې د اراده لري بل ورو را سره د تاسو نه د خارجي سفرونو پوښتنه وکړه متقاعدینو معاش ته کار کوي نه کوي پوښتنه مطرح کړه
طبعا د ریاست دند په خپل په دغه کې باید بعضی کانفرنسونو کې خصوصا کلنی میټینګونه چې په نړۍ کې دایریږي او یو گزارش غواړي د افغانستان د پوهنې پاک لای د نجونو د پرمختګ پاک لای یا بعض برنامه چې موږ تر کې به تر هغه گزارش غواړي راپور باید موږ هلته ورکو نو تقریبا اتمن کال کې څو کال کې نیمه کال کې یو دوه سفر درلودل یا دوه زیاتره د لسنه سفر نومې درلودلې مختلفو خو زیاتره آسیایي وادون ته ځکه چې موږ په دې ریجنال زوم سته انده اوسم تقریبا د اول د اکتوبر د سفر لرم نیپال ته چم دغه د ریجنال افس په افغانستان د نجونو د تعلیم په اکلا ته گزارش لرو نو دا سفر نومې درلودلې دي او په څنګه کې مخکې ورور پوښتنه کړې و چې تاسو یعنی څه وایي چې نجونو تعلیم ته ادامه ورکړي کې ورنکي نو د دې کې زه هم ډېر ښه تجربه چلرم او د ځواني دغه چرته راځي نو لکه هم زه احساس کوم چې زه اوسم سابق وندې متعلم وای نو ما به هیڅ کله خپل تعلیم ته بس نه وی ویلی او اوسم ارمان پدې کوم زه اوس سکل مد مستری دغه وخت سره ډیپلوم وخت یعنی فارغ شوم دوه کاله ولسته اما ارمان پدې کوم چې ډیر په سنځو شاید زما سترګو مشکل لګ ډیر زیات نه وکړ تاسو ولاونه زیات نه خلک یعنی مخ و مسره یا مثلا هغه یادښت یادښت چې مسابق درلودو چې مونږ استاد به یو مرور کوم بس آماده و چې دویم تکرار وکړو. نو سلمان هغه خره دي چې هغه ما چې لسانس اخستو باید تصادف زما نمرې مرته برابر وي قدر ته متاسفانه چې مونږ وزن ملامت نه ګڼم ځکه مونږ ولایت ته لرو لول ته امکان نه تو که په مرکز کې وای نو باید ما هغه وخت مسلم اخستو او بیا هم پسې دکتوره اخستو او خارجي ژبه چې اوس ډېره ضرورت ته باید هغه وخت مالوستو اوس دغه درې کاله کېږي چې اخته یې تقریبا یو شپېتاویا فیصد هم یاده کړې ده یعنی باید
هغهنم
نه دي ویلي نه همدا اوس د نن سهار اول چې ځم کورس ته ځم بیا راځم وظیفې ته پس هغې بیا جمعه او پنجشنبې د مستري پروګرام و چې اوس فضل د خدای خلاص شو.
بلې بلې ډېره زیاته مننه مومند صاحب ډېره مننه ستاسو له حضور نه درنو اوریدونکو له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې راسره وئ. خو د خپرونې وخت پای ته رسېدلی. تاسو ټول په پاک خدای سپارم. د خدای په امان. ښه وختونه.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Europa, America, Australia.
Azadi Radio, Aurai, Auzan Khabar Kray.